د سپوږمۍ څار
په تودو مسایلو خبرې اترې. د سپوږمۍ څار درنو مینوالو سلام. په دې وروستیو کې د جګړې له شدت سره هممهاله خلک د سولې د خبرو د بیا پیل غوښتنه کوي، خو حکومت او طالبان یو پر بل پړه اچوي او وایي چې خبرو ته نه حاضریږي. حکومت وایي چې دا طالبان دي چې په جګړه تمرکز کړی او خبرې پریښي دي، خو طالبان وایي چې اوږده موده کیږي چې د افغانستان پلاوی په دوحه کې نه تکمیلیږي. دوی خبرو ته حاضر دي خو حکومتي پلاوی نشته چې دوی ورسره خبرې وکړي. له دې سره اوس پوښتنه دا ده چې د جګړې په دې شدت کې آیا د سولې چانس هم شته؟ افغانستان د سولې او جګړې له اړخه کوم لوري ته روان دی؟ آیا موږ جګړې طرف ته ځو یو مخ او د سولې پروسه څنګ ته کیږي او که نه د سولې چانس هم شته؟ په نننۍ خپرونه کې په همدې تړاو له خپلو دوو درنو میلمنو سره خبرې کوو. په امریکا کې میشت د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی ډاکټر عبیدالله برهانی او په کابل کې د سیاسي چارو شنونکی او د پوهنتون استاد نصرت الله حقپال خپلو دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. په پیل کې ښاغلی برهانی راسره د سکایپ له لارې دی. برهانی صاحب سلامونه، ستړي مشئ. دغه وروستیو بدلونو ته په کتو سره که په جګړه کې دي که په نورو سیاسي اړخونو کې دي، دې ته په کتو سره افغانستان کوم لوري ته روان دی؟
موږ داسې یو حالت کې قرار لرو چې تقریبا یو داسې بندوبست ورته وایه، ټول طرفونه یو بل باندې تقریبا ملامتیا غورځوي. د افغانستان حکومت ټوله پړه په طالبانو باندې غورځوي او طالبان ته باندې اچمن د حکومت په طرف باندې غورځي. نو پلوه کومه چې حکومت د افغانستان ځان ته لټوي او هغه ټوله پړه په طالبانو غورځي، دا صحیح تحلیل نه دی یا صحیح تفسیر نه دی. اول خو دا دی چې دغه د بندوبست او یا حتی دغه د سولې خبرو باندې د دوی اول نه تر ابتدا نه باور نه و، تر اوسه پورې م نشته، ځکه چې یو خو دوی په موانع او خنډونه جوړ کړي، پس دغه موانع او د خنډونه وروسته که سړی رښتیا ووایي دوی سره یو واضح فارمول خو نشته چې دوی خلکو ته وړاندې کړي. دوی وایي چې طالبان په جنگ باندې پرفشاری کوي، مګر دا خبره هم صحیح نه ده. طالبان خو د ابتدا نه یو جنګي ډله وه او تقریبا په جنگ باندې دغه څه لاسته راوړنې راوړلې، حتی نړیوال سټیج ته ورسېدل. اما دوی سره هم د جنگ نه پرته بله خبره نشته. د دوی وروستي سفر چې کله دوی واشنګټن ته راځي، دوی سره کومه نوې خبره نه وه. واشنګټن ته دوی متاسفانه دا فارموله وړاندې کوي که تاسو د افغانستان نه وځئ نو موږ به جنگ جاری ساتو، خو منتها تاسو موږ سره مرستې وکړئ. یعنی داسې معنا ورکوي واشنګټن کې خلک حیران ویږي چې دوی به د سولې په نامه باندې یو داسې ځان سره طرحه ولري چې هغه کیدلی شي چې ځای باندې بحث وشي. بلکل دې طرف نه ورته مرستې د افغانستان دپاره ویل شوي دي، نه د دې حکومت دپاره. نو دغه حکومت یا دغه اوسنی واکدار یو خاصه کړۍ چې ده، دا د سولې معنې ده. او دغه وروستۍ هلې ځلې چې که د واشنګټن په درشل کې وي او حتی که د ملیشا سازۍ د وي چې تقریبا د څو میاشتو راهیسې د ملیشا سازۍ دی جوړې، بیا د ملیشو ته بیا نوی د پاسون نوم ورکې، د ملي پاسون څومره بې بنسټه خبره ده چې هغه منفورې څېرې چې ته په دې کې راټولی چې علي پور دی او د قیصاري ملیشه ده، فاتح دی او داسې نورې منفورې څېرې دي چې هغه هلیکپتر هم راغورځي. نو دا معنا ورکوي چې حکومت هېڅ په سوله باور نه لري، نه فارمول لري او نه اصلا دې ته تاب لري، ځکه دې کې سړی ویلی شي چې په دې کې ډېرې ډلې ټپلې داسې دي چې هغوی اقتصادي ماشین په همدې جنګ روان دی. که چېرته دا ودرېږي نو دوی به څه ګټه په کې سوله کې.
بلې، مګر دوی چې طالبان ملامتوي وایي چې همدا طالبان راځي په دو میاشتو کې تر سلو ډېرې ولسوالۍ نیسي، دا خو معنا دا ده چې جګړه کوي او سخته جګړه کوي. د جګړې معنا لري دا، نو د طالبانو تمرکز په جګړه دی. په داسې حال کې چې د سولې خبرې باید وي، دوی ولسوالۍ لاندې کوي، نو ځکه وایي طالبان سولې پلان نه لري او په جګړه ټینګار کوي. څومره دا دلیل سم دی؟
دا د پلمې دلیل دی، هیڅ واقعیت نه لري. د دې دوه میاشتو دغه وروستۍ ډراماتیک سقوط لاملونه داسې نه دي. د دین مامخ کوم تاسو ته اشاره وکړه چې د دوی خو د ډیرو میاشتو د اتو نه میاشتو نه په ملشا سازي او په جنگ سازي باندې باندې خپل دغه کې استثمار او یا انویسټمنت کاوه، او په دې برخه کې ډیر کمانډانانو ته وسلې شند د ورکړې دی. او بیا طالبانو که په دغه وروستي دوه میاشتو کې په یو ډراماتیک سیستم باندې چې د سی ان ان په قول سره یا د هغوی په راپور سره چې دی یو سل ولس ولس والی دی او د نورو په راپورونو سره یو سل اته څلوېښت والی دی چې سقوط کوي، دا خو دا معنی ورکوي د دې دوه عوامل دي. یو خو طالبانو هغه ستراتیجي خپله کړې ده چې هغه د ولس سره د غبرګون یا د ولس په همغږۍ یا د ولس په ملاتړ یا د ولس د مشرانو سره د هغوی په تفاهم او وساطت باندې د اکثریت به جنگ نه بغیر دا تسلیم شوي دي یا دا سقوط کړی دی د ولسوالۍ. بله دا ده چې د هغوی ستراتیجي دا هم ده چې د جنگ نه وروسته حتی که چېرته په جنگ کې پاس کسان بیرته تسلیمیږي دوی هغوی سره انتقامي رویه نه دی کړی، خوشي کړي دي. بالعکس که چېرته د دولت طرف ته وګورئ نو هغه هلته ځینې کسانو جسدونه هم سزلي دي، او سړی چې مړ شي نو بیا د هغه یو خپل حرمت وي. د مړو حرمت دا په نړیوال قانون په اسلامي شهري قوانینو کې په حتی په عرف کې په نړیوال عرف کې په افغاني عرف کې دا هیڅ داسې یو مثال بېلګه نه لیدل کېده. دا د دې دغه اوسنۍ په پانګه کونه د حکومت یا دغسې سلسلې د ملي پاسون په نامه باندې د ملیشیا جوړول یا د خلکو جسدونه دا کول دا تقریبا د خپل ملیشیا په داسې یو سبب وګرځي لکه چې پخوا هم تاریخ کې واضح وه چې د دوستم ملیشیا جوړه شوه. د دوستم ملیشیا د نجیب د حکومت لپاره د سقوط لاره وه. دا هم دغسې دي چې دغه منفورې څیرې نه ملیشیا جوړول دا پخپله هغه کسان دي چې د خلکو ناموس عزت عفت دا په امن کې نه دی د دوی نه، بلکې د دوی پاټکسلری او ظلمونه او ستمونه ټول خلکو ته واضح دي. دا کور په کور دښمنی او دغه کورنۍ جګړې ته اسو کول دا به د افغانستان حکومت لپاره ګټه نه بلکې تاوان کې اوسیږي. بیا دا په دې باندې دلیل نیسه چې دا طالبانو جګړه کوي. بالعکس د جګړې نه پرته خو تا سره بل فارمول نشته دی. ته ماته ووایه که ته د خپل قدرت نه تیر شي بغیر د قید و شرط نه، دا خو چې میډیا ته اعلان نه دی پکار، دغه ترکیب د هیئت چې دغه ته لیږل شوی دی هغې کې باید تغییر راشي او نوی پلاوی ولیږل شي او هغوی ته په میز باندې دغسې دا کېښودل شي چې مونږ د خپل قدرت نه تیرو، مونږ نه غواړو چې، یا زه خپله شخصا ډاکټر بشار غني نه غواړي چې د واک غزیدل وکړي، بلکې دریم طرف ته اسپاري یو داسې طرف چې هغه د نړیوالو په ضمانت او د هغوی په تفاهماتو او د هغوی سره په یو ځای دریم طرف داسې وي چې د ټولو طرفونو لپاره مورد د اعتبار وي ته ورکړی شي. داسې یو فارمول دوی سره نشته.
مګر
دا یو دوی سره یو دی چې دغه د بلیمنګ دی، دا ګیم بلیمنګ چې ورته وایي فقط ته ما ملامت او زه به تا ملامت وم.
بله، مګر په خوا خو دا خبره کېدل رښتیا هم چې حکومت داسې څه نه لري. خو اشرف غني راغی په واضح شکل وویل چې له وخت وړاندو ټاکنو ته حاضر یم چې په هغو کې نه زه او نه مې مرستیالان کاندیدان دي. تر هغې یو ګام وړاندې راغی وویل چې حتی د یو سولې انتقالي حکومت ته تیار یم، زه له خپل واک څخه تیریږم. تر دې اضافي څه وکړي؟
ګوري، د وخت نه مخکې انتخاباتو ته هم هغه خپل شرطونه ایښي وو، د انتقالي حکومت او که د مشارکتي حکومت او که په هر نام دی باید په راس کې اوسیږي. دا که چېرته د ګاونډیانو سره دا خبره مطرح شوې ده او که په داخل کې ده او حتی که د دوحې ته دا رسېدلې ده، تاسو وګورئ چې د ښځو شورا چې جوړیم دی په راس کې اوسیږي، که بله شورا وي هم دی راس کې اوسیږي، تصمیمګرم یو محدوده منحصره کړۍ په ار کې اوسیږي. یعنی که سړی یعنی دا ووایي چې تقریبا دا عبارت به لکه ستوغ وي چې ووایي چې دغه خپله ارګم په یو ملیشه بدل شوی، یعنی دا څه معنی ورکوي چې هر څه ته لاس کې ونیسه. قرباني خو ته د طالب دپاره نه ورکوي، د قدرت دپاره، قدرت نه تیرېدل ته خو د طالب دپاره نه یې، ته خو د ولس د ارادي د تمثیل، د ولس د ارادي د احترام لپاره دا قرباني ته د جنگ د منځه وړلو لپاره، د وینې د تویدو لپاره دا قرباني ورکوي. نو دا به ستا دپاره تاریخ قضاوت وکړي. اما که چېرته دی داسې په دې خپل قدرت غزیدلو باندې متمادي اوسیږي او روان اوسیږي، زه فکر کوم تاریخ به د باندې ډیر زیات بد قضاوت.
بله، او د حکومت په مسله خو تاسو خبرې وکړې چې خنډونه جوړ کړي او ټول مسائل، طالبان چې څه کوي څه ډول روان دي، دا سمه ده؟
د طالبانو سره هم د جنگ نه پرته تقریبا داسې یو سم فارمول چې هغه یو طرحه وي چې وړاندې کړي نشته، ځکه چې هغوی هم تقریبا داسې د یو تقابل سیاست غوره کړی دی چې کله دوی کوم شی وړاندې کړي طبعا دا د منلو وړ نه وي، نو هغه رد کړي. نو موږ د طالبانو باندې غږ کوو چې داسې یو طرحه وړاندې کړي چې هغه رښتیا هم قابل د قبول وي، معقوله وي، د ولس لپاره د جنگ نه څپې باید بندې شي، او سولې یوازینۍ لار د جنگ د حل لاره نه ده، جنگ د حل لاره نه ده بلکې سوله د حل لاره ده. د سولې لپاره باید داسې یو فارمول را وړاندې کړی شي چې هغه قابل د قبول وي ټولو طرفونو ته. نو زه فکر کوم چې طالبانو سره یوه خبره ده چې مونږ اسلامي نظام غواړو، د اسلامي نظام باندې تقریبا یا او ورسره دویم ټکی دا دی چې مونږ هم شموله نظام غواړو، هم شموله وي چې یعنی ټول افغانان پکې دغه ولري، د برخه ولري. او بیا درېمې چې بڼه ده د اسلامي نظام، په دې کې تقریبا دغه د مذاکراتو په صفو کې د دواړو طرفینو ترمنځ توافق نه کیږي. دا یو مشکل دی. یو مشکل دا دی چې هغوی ته باید مونږ غاک پرې کوو چې باید یو غوڅه طرحه وړاندې کړي چې هغه داسې طرحه وي چې دنیا ته هم قابل د قبول وي، افغانانو ته هم قابل د قبول وي، ولس اراده هم پکې متمثله اوسېږي، او د اسلامي نظام بڼه هم ولري او شکل هم ولري. دا طرحه باید زر تر زر وړاندې شي چې د تاوتریخوالي دا څپې کمې او دید کې هم شک نشته که چېرته په زور باندې واک ته رسېږي نو د نړیوالو مشروعیت هم ضرورت لري، سیمه ییزو ته هم د تقریبا د ارشي درشي لپاره ضرورت لري. نو تاسې په یوازینۍ بشپړه توګه نه خلک حاضر دي، نه دنیا حاضر ده، او نه دا کیدونکې ده. خو دا ده چې د سعیده چې د افغانستان د اوسنۍ حکومت نه ډېر خلک او نړیوال سره خوږي لري، یا تقریبا د دوی د نړیوالو ټول ستراتیژي د دوی د فساد په اساس باندې ناکامې شي، خو دا معنی نه ورکوي چې دوی ته تقریبا دغه حکومت ته اکسیجن نه ورکوي. دوی یو څه اندازه توازن ساتلی دی. د دغه توازن ساتلو نه په استفاده سره باید طالبان داسې وکړي چې د جنگ نه ماسیوا د سولې د طرحه وړاندې کولو لپاره د نړیوالو د قناعت، د داخلي طرفونو لپاره قناعت، حتی د سیاسینو چې دغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی سره هیڅ سر نه خوري باید دوی سره هم ناستې ولري.
بله، او برهانی صاحب تاسو د امریکې ته د سفر اشاره هم وکړه. یو مسله هلته دا ده چې تازه ډاکټر عبدالله پرون دا خبره کړې چې هلته په سپینه ماڼۍ کې بایډن ورته ویلي چې په افغانستان کې نفاق، ستاسو ترمنځ اختلافات، بې اتفاقي او دغه راز فساد د دې سبب شوی چې نړۍ درسره مرسته ونه کړي. یعنی امریکان غواړي افغانستان کې په حکومت کې چې کوم اختلاف دی، فساد له منځه لاړ شي یا سیاسي اجماع نشته در رامنځته شي، د څه پلان لري؟
حقیقت خدا دی چې سړی باید ووایي چې د امریکا متحده ایالاتو مختلفو چارواکو په افغانستان د افغانستان په حکومتي اداره باندې همیشه غږ کړی دی چې که دا د ډاکټر صاحب خلیلزاد په ویناګانو کې وي او که حتی د دیزی د چارواکو وینه وي، همیشه لپاره غږ کړی دی چې دوی باید یو سیاسي اجماع ته رامنځته کړي. اما دا د سیاسي اجماع خبره خو ډېره پخوانۍ وه، اوس د یو سیاسي تفاهم ضرورت دی، هغه هم نشته. که چیرته دغه نمایشي غونډې چې په ارګ کې جوړیږي هغه هم ټول انحصار فقط د ارګ سره وي، نو دا فکر کوم چې صحیح نه دی. د دې نمونه خو خپله د ډاکټر صاحب عبدالله د ملي پخلاینې دغه چوکاټ دی چې په ملي پخلاینې دا چوکاټ رامنځته شو، خو د ډاکټر صاحب عبدالله یو نمایشي چوکاټ دی او دی پکې نمایشي منډې رامنډې وي، نمایشي غونډې هم کوي، هیڅ نوه نتیجه هم نه لري او د سره هیڅ صلاحیت هم نشته. نو چې داسې یو بې صلاحیته چوکاټ وي او یا داسې بې صلاحیته پلاوی هلته لیږي، نو دا خو دا معنی ورکوي چې هیڅ په سوله باندې دا باور نه لري. دا د ملي اجماع خبره خو ډېره لرې ده، یا د خپله د واشنګټن دغه وینا چې دوی رښتیا هم د نشي کولی چې د سره راټول شي. ډاکټر عبدالله ته چې کومه وظیفه سپارلی شوې ده، یا ده ته دا صلاحیت ورکړی یا نه ورکړی، دا خو یو بله موضوع ده. اما د ډاکټر عبدالله د وروستۍ څرګندونې د ده د ملي پخلاینې د چوکاټ نه بالکل مخالفې وي. د ده سره دا نه ښایي چې په داسې شکل باندې چې دی وی چې منګه به یا د جنگ ته لا تړل دی یا د جنگ دغه دی چپوته تقریبا تشویق کول دا یعنی د ډاکټر عبد الله د نه د نسر نه خو خایي او نه د کار دی کیدلی شي چې ډاکټر عبد الله په خوا دا فکر کاوه چې که هر سیاسي توافق راځي نو کیدلی شي چې دی به پکې یو خاص یا قوي رول ولري کیدلی شي چې دی اوس نا امیده شوی دی د دین نو دی هم دغه د باز ملیشایی قماندانانو په څیر باندې د روسیې څرګندونې کړي دا څرګندونې هم صحیح نه وي او هغه چې دوی ته په واشنګټن کې ویل شوي هغه حقیقت دی چې دغلته نفاق دی دغلته بې اتفاقي ده هلته د فساد کچه ډېره لوړه ده د فساد کچه خو تر دې حده پورې ده چې یو سړی تاسو ګورئ یو سړی والي وي بیا پسې وزیر د دفاع شي او بیا نظامی جامې ورغوندي و هغې نه راواخلي پکې دغه یې کیسونه مې و ډیپلوماتیې کې هغه چې نه په هغې ژبه پوهېږي نه یو ورځ عسکري کړي او نه یو ورځ ولایت کړي یعنی دغه ټولې ټاکنې دغه ټولې کړنې د دوی جدي په تقریبا په یو خاص سلیقایي شکل باندې ولاړې دي نو دا دا معنی ورکوي چې دوی هېڅ شي کې که دا اداري سیستم دی او که د سولې مسله ده جنګ مسله په یو باندې دغه دې باور نه لري
بله او برهانی صاحب وی ډاکټر عبدالله دا خبره کړې چې بایدن ورته ویلی چې دای پویږي چې د سولې پر وړاندې مانع یا خنډ څوک دی که څه هم عبدالله ونه ویل چې نور یې انتشای ورکړی څوک دی که څوک نه دی امریکایان څه فکر کوي بایدن چې د سولې پر وړاندې مانع یا خنډ څوک دی
امریکایان په دې خبره باندې پویږي چې د سولې مانع خپل د ارګ کړی ده یعنی تر ډیره حده پورې د ار کړی ده او مشخصا دوی په دې خبره باندې پوهیږي او هغه طرف باندې چې ګوري نو هغه هم خپلې اندېښنې لري د خپلو اندېښنو په اساس باندې به یو څه موانع هغوی هم ایجاد کړي د دوحې طرف لیکن زیاته پړه د افغانستان په حکومت باندې ده د هغوی سره د دوحې سره پړه دا ده په دوحې باندې چې دوی ولې د ترکی دغه ناسته رد کړه اما د هغوی سره خو دا حق دی چې ترکی د ناسته رد کړي ترکیه د پرابلم برخه ده د حل برخه نه ده ترکیه په افغانستان کې دیش کاله کېږي دغه ماموریت وړاندې کړه مخ په وړاندې بوزي د یو خاص پرګنې بلکې د دوستم د شا ولاړ دي آیا په افغانستان کې بله څوک نه و داسې چې دوی پیدا کړي بیا دغه وروستۍ هلې ځلې هم د دوستم سره د افغانستان کې د نوي قراردادونو د پاساس باندې یا د مالی امکاناتو د لاسته راوړلو لپاره وي د ترکیې دغه مشؤومي اهداف یا موخې چې په افغانستان کې وي د دې سره په د افغانستان د دې سولې سره په ډېر ټکر کې وي نو دوی ځکه دا خبره رد کړې ده او بله دا وه چې د ترکیې د ناستې هغه اجنډا سره معلومه نه ده یعنی ټول تفاهم ترکانو د یو څو محدودو طرفونو سره کړی دی هغه طرف چې په دوحه کې ناست دی هغه د دې خبرونه خبر نه دی چې څه شی تیریږي نو که چېرته دا پړه په طالبانو باندې د مانع د خنډ د سولې بلل کېږي زما په اند باندې دا د حده پورې مانع د سولې خنډ نه دی یو شی دی چې باید طالبان هم یو صحیح طرحه ولري د سولې په اړوند باندې چې هغه دا په دې باندې به کېدی شي هغې ته د ملامتۍ یا د نیوکې ګوته ونیولی شي
بلې وروستۍ پوښتنه برهانی صاحب هر طرف ته د جګړو خبرونه دي د وژنو خبرونه دي دواړه اړخونه توندې تیزې څرګندونې کوي خصوصا حکومت خو ډېره سخته تونده ژبه کاروي او د ملیشو خبره هم تاسو مخکې تفصیلي خبرې پرې وکړې هغه کیسه هم روانه ده چې کېدی شي په یو بل سرخوږي بدل شي اوس پوښتنه دا ده چې په دې ټولو بدمرغیو د جګړو په رپورټونو کې د سولې کوم چانس هم شته که د سولې پروسه نوره سرخوړلې ده
نو د سولې د پروسې خبره به چې سړی کوي نو باید په واضحه سړی ووایي چې سوله او جنگ دواړه پردی وو اما د افغانانو په کې رول شته په دې کې چې نشته چې دا درې واړه بعده لري چې هغه افغان رول بعده دی او بیا سیمه ایز دی او بیا تقریبا نړیوال دی په دې خبره باندې موږ ټول پوهیږو چې د افغانستان حکومت چې تعریف د سولې نه دا دی چې تسلیم شي راشي یو څو وزارتونه محدود واخلي بلکې د تسلیمېدو نه زیات که شراکتي حکومت یو که انتقالي و کرسي دا باندې د دې بم پراس کې خپل د ارګ مشخصه کړی وي نو دا اعلی تر اوسه پورې په هغه پخوانی تعریف د سوله کې دي. د سره یو نوی فارمون نشته. که چېرته د طالبانو طرف ته راځي نو هغوی په دې ټینګار کوي چې اسلامي نظام دی او چې نه پوهېږم چې هم شموله وي وغیرې وغیره دا شیان دي، اما د یو طرحې په شکل باندې هغه هم داسې یو پوره شی نشته دی. د هېڅ شک نشته چې جنګ دواړو طرفه په تیز کړی دی، اما نړیوال بوته چې ګوري نړیوال داسې وایي چې دغه حکومت د زنګ کدن په حالت کې دی، یا د هغه ټایټانیک کشتۍ غوندې د غرقېدو حالت کې دی، خو موسیقي پکې چالانه ده. یعنی دا موسیقي لکه چې دوی د اوسنۍ تنده لهجه کاری یا ملیشه سازی کوي، نو دا یوه موسیقي ده، خو مګر دوی د غرقېدو په لار روان دي. د دې خاطره دغه وروستۍ د میلر څرګندونې هم د اکسیجن په شکل باندې وي. اما نن مطبوعاتي د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتو دفتر جنیفر په ښکاره وویل چې موږ د افغانستان نه وځو او عسکر وباسو او د افغانستان قضیه چې ده نظامي حل نه لري. چې نظامي حل نه لري خو د سولې خبره ده. نو په سوله کې اوس خبره دا ده چې دنیاوال د افغانستان د افغان لوري نه ډېر سرخوږی شوي دي، او دغه د سولې اساسي مسؤلیت درک باید خپل افغانانو کې چې څه قسم ته سره پرب کې راټول شي. تر اوسه پورې متاسفانه چې میشتې چې دي هغوی په نمایشي شکل باندې غونډې د سیاسینو سره کوي، او هغه سیاسینو یوه برخه د سیاسینو ده چې هغه هم تفاهم ورسره نه لري او تصمیمګر نه دي، لکه اوس نن چې حتی د کاري صاحب موجودیت هم پکې نه و. بلکې دغه ته سیاسین چې دي هغه د سولې نه زیات په دې لټه کې دي چې ما ته شخصي او حتی حزبي سمتي قومي او جهوي څه ګټې دي، هغوی د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د سولې په لټه کې دي. نو په دې شکل باندې چې سړی ورته ګوري که نړیوال هر څومره هڅې وکړي چې په داخل کې د دې سره د سولې د کاروان سره دوی څوک اوږه ورنه کړي، نو دا سولې به کېدای شي چې پوره بری ونه مومي، بېرته به هغه جنګي څپې نور هم تیزېږي او کېدلی شي چې د جنګ طرف ته افغانستان نور هم سوق شي. حتی تاسو ګورئ چې د تاجکستان له خوا نه په هلته د 10,000 کسانو دپاره وخته د یو کمپ په شکل باندې دغه جوړ شوی دی، تیاری نیول شوی دی، او د خپله دا د وروستۍ څپې چې په شمال کې په ډراماتیک سلسله باندې دا دغه شوي دي سقوط کړی دی ولسوالۍ. نو تاسو ورته ګورئ چې هغه د روسي تصریحات یا څرګندونې هم داسې وي چې موږ د طالب نه کوم ګواښ او ویره نه لرو. یعنی دا معنا ورکوي چې یو سیمه ییز او نړیوال یو سیګنل په دغه وروستۍ تحولاتو کې شته. نو که چېرته افغانان خپل مسؤلیت درک نه کړي، نو دا معنا ورکوي چې افغانان به د یو لوی ناورین سره بیا مخامخ کیږي.
لا ښاغلي ډاکټر عبیدالله برهانی په مننې، اوس یوه لنډه دمه لرو، له دمې وروسته بیرته خپل بحث ته راګرځو.
سالیانی آشتی، وحدت، اتفاق، اتحاد، برادری، دوستی.
سالیانی اتفاق و مهربانی.
یعنی که مینه که محبت.
صلح بیا خوب است برای مردم، تا کار و بار باشه، غریبی باشه.
صلح یعنی روغ مکتب، صلح یعنی جوړ شبخانه.
پیشرفت، ترقی، اتحاد و در کل داشتن یک کشور مترقی.
سل اولاد ما تحصیل میکنه، درس میخونه، مکتب میخونه.
سل یعنی مینه، محبت، همبستگی.
سل یعنی آزادی، آرامش و در اول سل زندگی.
هرانی مگڑی ده هیواد سیمی او نړی تازه خبرونه، مرکی او راپورونه، پر ادبی، سیاسی او اقتصادی مسائلو سربیره معلوماتی خبرونه یوازې له سپوږمۍ رادیو اوریدلی شئ.
بیا هم خراغلاس سوسره سره د سکایپ لالارې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکي نصرت الله حقپال دی. حقپال صاحب سلامونه، ستړي مشي. که پایله دی وکړو چې امریکې ته د افغانستان د حکومت چارواکو سفر وکړ، لغې وروسته بیرته دوی کابل ته راغلل، دغسې تمه کېده چې ښایي دا سفر په سوله او جګړه کې یو تاثیر ولري. اوس داسې څه ښکارېږي چې له دې سفر وروسته لاسته راغلي وي، هغه دې په سوله او جګړه کې کوم تاثیر ولري.
بسم الله الرحمن الرحیم. ودی سپ تاسو او قدرمن اوریدونکو ته سلامونه درناوی. دلته څو مسلې د پام وړ دي. یو خبره ده چې د ولسمشر غنی او د دې ټیم سفر چې امریکا او ولسمشر غنی امریکا ولسمشر سره مو کتل نور چارواکو سره څو خبرې دلته مهمه وي. یو خبره خدا و چې هغه چې د تبلیغات کېدل او ډیر وخت نه په اصطلاح د افغانستان حکومت ورته منتظر وو چې دا به یو ډیر برخلیک ټاکونکی او داسې تحول راوړونکی سفر وي او لاسته راوړنې نتایج به وي. هغسې ونه شول. تمه دا وه چې دلته به دوه کاره وشي. یا به دا وشي چې د امریکا حکومت به د افغانستان حکومت ته ووایي چې تاسو د طالبانو زور نه لرئ، مقاومت نه شئ کولی، موږ هم پتو یو، موږ ژمنه کړې ده، او که موږ تاسو سره هر څومره مرسته وکړو، مالي او نظامي او تسلیحاتي، خو تاسو نه شئ کولی بالاخره طالبانو پر وړاندې ودرېږي. ښه به دا وي چې جوړجاړی وکړي، تفاهم وکړي، او له دې سفر نه به وروسته دا پروسه ډېره ګړندۍ شوې وه. چې دا شی ونه شو. دومه خبره دا وه چې دوی ته په ډېر صراحت سره اطمینان ورکړي او دا یو ډول اعلان کړي چې موږ مو تر شا ولاړ یو، نظام سقوط نه کوي، موږ در سره یو، بس په خټینګه کې جګړه به مخته روانوي. دا کار په ډېر صراحت سره ونه شو. د دو د پخوانیو ژمنو څرګندونو یو ډول تکرار وو، خو یو ضمني اطمینان د افغانستان حکومت ته ورکړل شو چې موږ در سره یو، د نظام سقوط ته خبر نه رسیږي، او بس تاسو خپله جګړه نو اسلام مخته وړئ، موږ یو در سره. هغه د تاسو خپل د بایدن د دفاع وزیر څرګندونې واورېدو. ځینې مسایل چې بیا وروسته د دوی له سفر نه پټو برالا راووتل، دا هغه څه وو چې د امریکا متحده ایالاتو یو ډول تایید کړل، او دوی هم څه ناڅه مطمئن شو چې تر سقوط امریکایان اجازه نه ورکوي. امریکایان غواړي چې دغه جګړه چې اوس روانه ده دا ادامه ولري. د افغانستان حکومت چې کله راغی نو هغه د ځینې هڅې پیل کړې دي، او په دې پوه شول چې امریکایان هم جګړه غواړي. امریکایان ته اوس سوله اولویت نه لري. هغه څه چې د افغانستان خلکو ته اولویت وو اوس هم ده، او بیا به م اوس دا شی امریکایان ته اولویت نه لري. نو دوی هم څه ناڅه په اطمینان سره هغه د جګړې روحیه خپله کړله، او پخوان هم وه لږ مطمئن شول، او اوس هغه د هڅې روانې دي چې عام ولس په دې کې راګډ کړي، د جګړې ته قومي رنګ ورکړي. او بالاخره له بده مرغه باید ووایم چې امریکایان او بهرنیان به وځي له یو دروازې نه په بله دروازې به نور رالیږي، او جګړه به وي، افغانان به وي. دا هغه څه وو چې له دغه سفر نه د افغانستان ولس ته متاسفانه وایم چې ور په برخه شول.
بله. او اخبار صاحب ډاکټر عبدالله دا خبره کړې چې بایدن ورته ویلي چې ځکه بهرنیان له تاسو سره مرسته نه کوي چې هلته نفاق دی او فساد دی، فکر کوئ چې یو ډول هڅولی ډاکټر عبدالله او اشرف غنی چې سیاسي اجماع رامنځته کړي او له فساد سره مبارزه وکړي؟
ودې صاحب، یو شی چې باید ووایو چې د امریکا دولت دا په کلونو په تکرار سره ویلي چې د افغانستان حکومت یو فاسد او په فساد ککړ حکومت ده، او دغه فساد ټیټ رتبه او عام خلک نه کوي، یا عام مامورین، ټیټ رتبه مامورین، دا د دولت هغه لومړۍ درجه مقامات او چارواکي دي. یا په بل عبارت ووایم چې دا د ولسمشر غني هغه لومړۍ حلقه ده چې نظام هم په هغه مخته وړي، چې تعداد یې له لس پنځلس نفرو زیات نه شي. دوی دي چې دغه سازماني فساد کوي، او د افغانستان بیت المال دوی شخصي پیسې دي، او د ولس ملای ورماته کړې ده. متاسفانه باید ووایم چې حتی د امنیتي سکتور ملا دوی ورماته کړې ده، ځکه دوی دي چې د دوی شخصي قدرت، شخصي ګټو، او د دوی د اولادونو د معیشت لپاره پردي زمن د ورځې له 500 تر 300 قرباني کیږي. ولې د امریکا متحده ایالاتو دا خبره په تکرار تکرار کړې؟ ګمان کوم چې دا ځل یې په داسې پټو مجالسو کې په صراحت دوی ته ویلي چې موږ تاسو سره په دغه فساد کې چې ستا نظام او ستا هغه نازولي ډوب دي، موږ مخته نه شو تللی، دا باید تغییر شي. او دوی هڅولي دي چې تاسو باید سیاسي اجماع رامنځته کړئ، تصمیمونه شخصي ونه نیسئ، باید جمعي وي، د احزاب او د قومونو مشران باید پکې وي، او دغه په اصطلاح تک فردي کړنې، تصمیمونه او پالیسي چې اشرف غني مخته وړي، دینه باید لاس په سر شي، کنه موږ بیا مرسته نه درسره کوو، یا به تاسو له مشکل سره مواجه کیږي. زه ګومان کوم دا ډول ګوشتبکونه یې ورته ورکړي دي، او دوی په خپلو کې سره پوهېږي، ځکه دا سفر هم ګډ سفر و. کنه یې د ولسمشر غني نیت او اراده دا نه وه چې د سره د دومره لویه ورا لاړه شي چې هلته په سالونونو کې جایدل نه، چې له کله چارواکو سره چې مجلسونه کول، نو دوی ته یو د واده تالار په کار و. دا شی د امریکا د ولسمشر غني غوښتنه نه وه، خو دا د امریکانو غوښتنه وه چې د ډېر ټینګار وروسته بالاخره د سفر منظور شو د سره کتنه او بیا په دغه شرط سره چې تاسو به دوغه نه فیصلا دغه مختلف چیرې راولی چې د دې دلالت داره چې امریکایان دغه شی غواړي چې اجماع رامنځته کړي.
بله، او بله مسله په اقبال صاحب په دې کې دا ده چې ډاکټر عبدالله دا خبره هم کړې چې بایدن ورته ویلي چې دی پوهیږي چې د سولې پر وړاندې مانع څوک دی، یا خو به بایدن یې نوم نه وي اخیستی او یا هم ډاکټر عبدالله ونه ویل. امریکایانو به څه پیغام ورکړی وي چې ګواکې د سولې مانع افغانستان کې څوک دي؟
وایدي صاحب، یو شی دا ګورې، په دې باندې د افغانستان ولس، امریکایان، موږ، تاسو او طالبان، نور لوري هم په دې پوهیږي چې یو په لوی چارچوب کې خو امریکایان د دې سولې اصلي مخنیوونکي او پسمانین وو. دغه څه چې امریکایان نه غواړي او نه غوښتل سولې پروسه بریالۍ شي، افغانستان کې سوله او امنیت ترسیږي، بالاخره دا جګړه پای ته ورسیږي. دا یوازې د دې دوه درې کلو خبر نه ده، له دې ډېرو شلو کلونو باندې د امریکا ستراتیژي او پالیسي د افغانستان په وړاندې همدا وه چې دلته باید په یو ډم مختلفو بهانو پلمو سره باید جګړه روانه وي. اما اوس چې په داخل کې نو او څه چې په داخلي لوبغاړو کې د افغانستان په اصطلاح طرفونو کې موږ وینو، نو دا پټه نه ده چې د دې لړۍ لوی خنډ او مانع حکومت او د حکومت په راس کې خپله شخصا ولسمشر غني ودي د ټیم وو چې اجازه یې ورنه کړه، پرې نه خوړل چې دغه پروسه بریالۍ شي او بالاخره هر ممکنه په اصطلاح مک او خلع او چلو کړنې لابینګ چې ممکن وو هغه دوی وکړل او له هیڅ سپما ونه کړه تر څو بالاخره دغه پروسه ناکامه کړي، چې تر اوسه ناکامه شوې ده او اجازه ورنه کړي چې دا بریالۍ شي. بالاخره افغانستان کې جنگ پای ته ورسیږي، ځکه دا نو د دوی شخصي قدرت او شخصي منافعو ته تهدید وو. دوی شخصي قدرت او منافع د افغانستان د ټول ولس او د ورځې چې سل نه تر 200 نفر وژل کیږي له دې نه ترجیح ورکړل او بالاخره یې پروسه ناکامه کړه. هغه د نتیجه یې موږ وینو چې له بده مرغه باید ووایم یو مبهم ګونګ حالت سره افغانستان مخ ده، یو نامعلوم برخلیک، یو نامعلوم راتلونکی او جنگی وضعیت جنگ خواته روان او د جنگ ذهنیت هغه عملا لا قوي کیږي او روان ده.
بله، او اقبال صاحب بل باسته ده چې ملیشی جوړولو پروگرام هغه سره روان دی، حکومت وایي دا پلان نه دی، د دوی تګلاره نه ده، خلک دي چې وسلې اخیستي، که څه هم ځینې دولتي چارواکي وایي خلکو ته چې وسلې واخلي، اوس خلکو نه لار ورکه ده چې رښتیا دا ځینې خپل سری وسله وال دي، ځینې خلک دي چې د خپلو ګټو نه دفاع کوي، که نه حکومت رښتیا د ملیشی جوړونو منظم پروګرام لري.
دوه ټکي دلته د پام وړ دی، وایي سب یو د افغانستان حکومت فعلاً د طالبانو د بریدونو په وړاندې ماتې سره مخ ده، مورال، جرأت او استقامت یې بایللی ده، او امنیتي ځواکونه که اردو ده که پولیس ده او که نور دي، دوی هم خپل اعتماد د افغانستان په رهبرۍ بایللی. همغه په خاطر تاسو ګورئ چې له جګړې پرته ډیری وخت ولسوالۍ، کنډکونه، ټولي، پوستې تسلیمیږي، او طالبانو هم هغه د یو بریالۍ پالیسي وضع کړې، ورته عفو کوي او د غېږ کې نیسي، پیسې ورته ورکوي، ځي کورو ته لاړ شئ، تاسو سره مال خوندي ده. د دې په خاطر چې د افغانستان حکومت په اصطلاح باقی پاتې سي او له شرمونکي سقوط سره مواجه نه سي، نو دوی قومي رهبرانو او جنگي ډېری جنگي مجرمین دي، قاتلین دي، غصب کړی، فساد کړی، په فساد تر ستوني ډوب، بیت المال چور کړی، او هغه څوک چې امریکایانو پخوا په دوی سرمایه ګذاري کړې وه اوس یې پناه ویوړله دغه قومی ملیشو، قومی په اصطلاح ټیکهدارانو ته پناه یوړه چې تاسو راسئ او بس موږ ته نجات راکئ. او تاسو هره ورځ د وزیر دفاع هغه وګورئ، پوسټونه یې وګورئ، موقفونه یې وګورئ، هغه پټه پټه خبره نه کوي، ډنګې براله وایي چې بس سیاسي اختلافات او قومي او نور نور موږ تاسو لور هغه څنګه ته کې راځئ چې په ګډه د طالب په وړاندې ودرېږي. دې معنی دا چې دوی پناه یوړله دغه قومي ملیشو ته، قومي ټیکهدارانو، جنایتکارانو او په فساد او ککړو متهمو څیرو ته. دا د حکومت پالیسي ده، دا د حکومت رسمي ستراتیژي ده، دا چې اعلامیې په ترڅ کې اعلانې یا نه اعلانې هغه بیل بحث ده. ولې واضح وزیر د دفاع همدغه ته درګرده کار کوي، په همدغه خاطر بسم الله خان راغی وزیر د دفاع شو، ځینې نور تغییرات چې په دې وروستو کې راغلل، یعنی چې د ملیشو یو بله خاطره په افغانستان کې پرته ده، نو دوی نه راځي چې یو پریس کانفرنس یا یو څو ته اعلامیه کې دا خبرې وایي. عملا دوغه ته دوی پناه وړو هغه راوړو مسله یې کړو وزیر دفاع واځي وای چې زه وسله در کوم پیسې در کوم تجهیزات در کوم امکانات در کوم داسې د ګډ شي او دغه خلک چې دي زه نشم ویلی چې دا عام خلک دي قطن دا د افغانستان عام خلک نه دي عام خلک خو هغه دي چې بیچارهګان له جګړو نه کړېدلي دي هم د طالب له لورې کړېدلي هم د دولت له لورې او هم د امریکایانو له لورې کړېدلي اکثریت دي دوی مشران خو هغه کسان دي چې په ملیونو یا په میلیاردو ډالر یې غلا کړي فساد یې کړی ظلم یې کړی قتل کړی تجاوز یې کړی او دوی پسې دوسیې دي څه په داخلي څه په ملي لحاظ او دوی میلیاردو ډالر یا میلیونو ډالر غلا کړي تورې پیسې لري اوس که چېرته طالبان پرمختګ کوي د دوی سیمې تر کنټرول لاندې راولي نو د دوی ټوله شتمنۍ په خطر کې ده ښه یو طرف نه دغه خلک راضي دي د خپلو ګټو قدرت او د ساحه د نفوذ د ساتلو په خاطر دغه حکومت ته فیصله غېږ ورکړله هم به حکومت خوشحاله شي دی به یو ډول ژغورل شي او بل طرف ته د دوی ګټه او قدرت او پیسې به خوندي وي او بل طرف ته دوی دغه قومي رنګ دې ته ډېر ورکوي سمتي او قومي او ژبني مسله او ډېری په اصطلاح قومندانان چې دي کېدي هغه اکثرا مجرمین دي قاتلین دي فساد یې کړی ظلم یې کړی پخوا هم اربکیانو هغه په خپلې سیمو کې خلک وژلي خلکو په مال نامو ځمکو یې تجاوز کړی نو دا هغه خلک دي موږ قطن نشو ویلی چې دا عام خلک دي زه وایم چې دا جګړه قطن قومي نه وه نه دا نه به بیا وي لیکن ځینې قدرت طلب فرصت طلب مفسد او غله د قدرت غوښتونکي څیرې دي چې دوی ته غواړي دغه قومي رنګ ورکړي لیکن بله اصطلاح ورته کاري چې عام خلک دي لیکن قطن عام خلک سوله غواړي امن غواړي او آرام ژوند غواړي
بلې او که اوس تکیه هم په دغه ملیشو کېږي فکر کوئ دا ملیشي رښتیا طالبانو مخه ډب کولی شي
خو ګورې موږ تاسو ته معلومه خبره ده زه پرته له دې چې د طالبانو په اصطلاح پلوی واقع شم واقعیت باید ووایو طالبانو شل کاله د امریکا متحده ایالاتو په څنګ کې چې شاوخوا د 1300 قدرتمن هیوادونه د ناټو سازمان ولاړ وو بالاخره طالبان داسې وایي چې د افغانستان یو لویه برخه ولس له ټولو قومونو له ټولو ولسونو نه مقاومت وشو جګړه وشو په زرګونو په سلګونو زر انسانان ووژل شول له دواړه لورو نه او بالاخره امریکا مجبور شوله چې له نظامي لارې نه له سیاسي لارې خپل هدف ترلاسه کړي یو ډول پښې له دغې جګړې سپکې کړي ځکه په نړۍ کې شرمېدل او په نړیواله سطح نور امریکا ماته خوړله لکه څه پخوا شوروي خوړلې وه نو همدغه وو چې د سولې او سیاسي جوړجاړي لاره یې غوره کړله اوس حکومت چې د شاوخوا درې نیم لکه مسله پوز او تر ډېره د طالبانو په تناسب امکاناتو تجهیزاتو اسلحه هم لوړه ده هوایي ځواک لري لیکن هغه هم نشي کوم مقاومت کولی تاسو وینئ چې هغه د شاوخوا سلو نه ویل کېږي چې تر یو سلو شلو ولسوالۍ په ډېر لنډ وخت کې ونیولې او لا هم پرمختګ روان ده نو دغه ډېر محدود شمېر مفسد و مجرم و په فساد ککړ او منفعت طلب و قدرت طلب د شخصي ګټو شخصي اغراض په خاطر چې راغلي پورته سوي دي یو شمېر عامو خلکو ته بیچارهګان دا قومي او ژبني او سمتي مسایل ته لمن وهي زه وایم دا قطن نشي کولی چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي لیکن یو لوی خطر چې د افغانستان سلامت او 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 بشپړتیا ته په راتلونکي کې متوجه کېږي خدای مکه چې موږ خواته لاړ سو حکومت په دې کې شریک ده چې دې جګړې ته قومي او ژبنی رنګ او بوی ورکړي او خدای مکه چې د امریکا د ګټو په خاطر د ځینې نورو سیمه ییزو هیوادونو چې همدغه مسلې ته لمن وهي د اهدافو د ګټو په خاطر دې جګړې ته قومي او ژبنی او سمتي رنګ او بوی ورکړي نو نتیجه یې منفي ده نتیجه به نه لري ولې له بده مرغه باید ویل شي یو تر حده به مقاومت وشي ډېر انسانان به ووژل شي ډېر کورونه به وران شي افغانستان به یو بله فیصله ضربه وویني لکه څنګه چې تیرو شل کالو کې ولیدې ولې دې ملیشو ته پناه وړل کپتن دا د فیصله د وتلو لار نه ده او د حل لار نه ده نه د بریا لار ده ولې یو موقته لاره ده نو ځکه چې بله ګزینه نه لري
بلې او اقبال صاحب کې باس راټول کو د جګړې په دې شدت کې د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي طالبان حکومت ملامتوي حکومت طالبان ملامتوي چې خبرو ته نه حاضریږي آیا د سولې د خبرو د پیل او په کې د پرمختګ احتمال هم شته کنه
وای دي سب ګوري وو هر وخت سره چې د سولې پروسه مخ ته لاړ شي خبرې مخ ته لاړ شي او بالاخره افغانان یو تفاهم او توافق ته سره ورسیږي لیکن دغه مسله دوه اړخ لري یو دا چې بهرنۍ اړخ دی هغه دا چې د امریکا متحده ایالات نه غواړي چې افغانستان کې سوله او امنیت راشي د امریکا متحده ایالات دلته جګړه غواړي دلته د جګړې وضعیت دوی رامنځته کړه حتی سیمه یو رقم داسې مدیریت کړله چې دلته باید جګړه وي او ملامتیا د امریکا متحده ایالاتو متوجه نه وي یعنی دا یو پلان شوی کار و دا یو مدیریت شوی کار و چې موږ دیجی تر ورسیږو او دغسې یو مبهم نامعلوم جګړهیي ذهنیت او وضعیت په افغانستان کې حاکم شو دا یو بهرنی او ډېر حاکم لوری ده یعنی د امریکا امریکایانو غوښتل دلته جګړه امریکا سپکې کړې، افغانان یې په خپلو کې سره اخته کړل، او اوس دواړه لوري یو ډول حمایه کوي چې په البته طالبان تر نه حکومت چې په 50-50 کې سره وی نه دا لوری بریالی سي مطلق نه هغه لوری بریالی سي، بس دوی به سیل کوي او افغانان به جګړه کوي، وینه به د افغانانو تویږي. دا امریکایي لوری ده. په داخلي لحاظ موږ تاسو پوهیږو چې طالبانو مشرتابه د افغانستان د حکومت او څوک چې قدرت کې د دوی ترمنځ اعتماد صفر ده، له صفر نه ښکته ده. که دوی خپل سر پرېښودل سي، خو موږ تاسو په ډاډ سره ویلی سو چې دوی تفاهم ته نه رسېږي، دوی سولې ته نه رسېږي، دوی له خپلو غوښتنو قدرت او منافعو تیریږي، نه یو لوری نه تیریږي. د دې معنا چې دلته دالته موږ سوله نه غواړو، دلته به جګړه وي، ځکه تر دې ځل چې خبره رسېدلې خدا د امریکایانو فشار غوښتنه او منډې تړلې وې، د دوی د سیمه ییزو ملاتړ او هڅې وې چې بالاخره دواړه لوري یو میز ته کېنول. نو زه په دې خاطر وایم چې هو امکان لري، مګر که چېرته امریکا متحده ایالاتو غواړي، که چېرته امریکایان نه غواړي، د طالبانو مشرتابه او د حکومت مشرتابه ته خو تمه نشته متاسفانه باید ووایم، خو د قومونو د احزابو ځینې مخلص او صادق خلک چې د ولس د خاورې د اسلام ته مخلص دي، دوی په اسلام مټې بد وهي او د امریکا مداخله ورلنډه کړي د نورو بهرنیانو. البته سخته خبره ده، اسانه نه ده، لیکن کېدای شي چې دلته سوله او امنیت راشي او تفاهم وشي، او دغه ځینې بې بنیاد او بې ریښې خلک چې له غرب نه راغلي او تپل شوي دي، دا لاړ شي وتښتي خپلو وطنونو ته. له دغه نه پرته ویلي صاحب، له بده مرغه باید ووایم چې د سولې څرک نه لګېږي، بس افغانانو باندې دغه تپل شوې جګړه، هغه څه چې امریکایانو غوښتل، اوس نو تنفیذ شوې روانه ده. دا چې دا به څومره وخت ونیسي، کال، شپږ میاشتې، دوه کاله، دا چې بیا د نړیوالو قدرتونو دریځ او ګټې د افغانستان په اړه څه تغییر او تحول کوي، هغه هغه څه دي چې پیشبیني یې ډېره سخته ده متاسفانه.
له ښاغلي نصرت الله حقپال او ښاغلي عبیدالله برهاني په مننې د سپوږمۍ څار درنو مینوالو، نننی بحث مو همدومره و. تر بیا ښې چارې، الله مو مل شه.